السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کوربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په پاکستان کې په وسلوالو بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. امریکا پاکستان کې د اوبو زیرمه کولو لپاره د نږدې 88 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ او اسرائیلو په غزه جګړه کې د عملیاتو پام جنوبي برخو ته اړولی دی. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې په نومبر میاشت کې په وسلوالو بریدونو او د ترهګرۍ په پیښو کې 40% اضافه شوې ده. په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز پرون یو رپورټ جاری کړی چې پکې ویل شوی په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې ټول 3 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 83 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې 10 امنیتي ادارو کارکونکي او 3 عام کسان دي. دا راز په دې بریدونو کې 89 کسان بل شوبي هم دي چې پکې شپږ 10 امنیتي اهلکار او 350 عام کسان دي. د دې ریپورت تر مخه په نومبر میاشت کې د ناامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. په دې صوبه کې 13 میاشتې 150 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 450 کسان وژل شوي او 180 جوبل شوي دي. د شخړو او امنیت په اړه د سیړنیزې ادارې په دې ریپورت کې همداراز ویل شوي چې په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 13 ژوندي نیول شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه د دې رپورټ په اړه سندي ویلي خو له دې وړاندې یې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د ټولو ممکنه اقداماتو ژمنتیا ښودلې ده. د ګلګت بلتستان په دیامر کې په یو حمله کې د دوو پاکستانی پوځیانو په شمول 9 کسان وژل شوي او 6 جوبل دي. د پیښې وروسته حکومت په قراقورم لوی لارې د خلکو سفر محدود کړی دی. د ګلګت بلتستان د کورنیو چارو وزیر شمس لون د دسمبر په 2 تر برید لږ وروسته خبریالانو ته ویل چې حمله په چلاس کې په یو بس شوی په وژل شو کې 2 او په زخمیانو کې یو پاکستانی سرتیری شامل دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. ګلګت بلتستان د چین، هند او افغانستان سره سرحد لري. دا سیمه د چین د یو سړک یوې کړې پروژې برخه ده. دلته د دیامر باشا ډیم هم د چین په مرسته جوړیږي چې په بیلابیلو وختونو کې په مزدورانو او انجینرانو خونړۍ حملې شوې دي. دغه پروژو ته په اشاره د کورنیو چارو وزیر شمس لون په خبري غونډه کې زیاته کړه چې ممکن د چلاس حمله د پانګوالو د ویرولو لپاره شوې وي. خو دغه په وینا بریدګر به په دې کار کې بریالي نشي. حکومت به یې د نیولو لپاره سخت ګامونه واخلي. د بشری حقوقو فعال ګلالی اسماعیل د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا د هغې نوم د ترهګرو د مالی ملاتړو په لیست کې اچول غندلی دي. نوموړی د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې هغه پخپله او د هغې خیریه اداره بیداره جونې د ترهګرۍ ښکار پاتې شوي دي. نو په دې لیست کې یې نوم راتلل د خندا وړ دي.
سی ډی ډی چې زما نوم د دهشتګردو ښځو په لیست کې چول دی، نو دینه ثابتېږي چې دا اداره څنګه یو بوګس اداره ده او دا د دهشتګردۍ ختمولو په ځای د دې ټولو دلچسپي په دې کې ده چې کوم خلک انسان نیو کو کلاواز چتای او د دهشتګردي خلاف کار کوي، نو هغه خلک بدنام کی او غید خاموشه کولو کوشش وکړي.
د ګلالی اسماعیل نوم د 150 حق او خزو په لیست کې و چې 13 د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو خبر کړ. پولیسو ادعا کړې و چې دا خزه د ترهګرو په مرسته تورن دي. امریکا په پاکستان کې د اوبو زیرمه کولو او چاپیریال ساتنې لپاره د 1.8 میلیون ډالرو د ورکولو اعلان کړی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دسمبر په 2 په دې اړه د سفیر ډونلډ بلوم ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو بیان کې سفیر بلوم وایي چې په 2 کلونو کې به په دغو پیسو کېدونکې پروژې په 3 کې 2 لک پاکستانیانو ته نیغ په نیغه او 2 میلیونو ته په غیر مستقیم ډول ګټه ورسوي. نوموړي زیاته کړې چې دا پروژې به د چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کونکو نړیوالو ادارو او د پاکستان له حکومت سره مرسته وکړي چې دغه هیواد د اوبو ساتنې او موسمي بدلون ته د چمتووالي توان زیات کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسرایلو پوز د غزې په ګڼمیشتو ښارونو خان یونس او رفاح کې خلکو ته امر کړی چې له خپلو سیمو ووزي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې د دسمبر په دریمه دا امر په داسې حال کې خلکو ته ورکړل شوی چې اسرایلو د غزې په جنوبي برخو حملې زیاتې کړي دي. اسرایل ادعا کوي چې دغلته د امریکا او یورپي اتحادیې لخوا ترهګرې اعلان شوې وسلوالې ډلې حماس مشران پټیږي. اسرایلو د اکتوبر له اتمې راهیسې د غزې په شمالي برخو کې بمباري او ځمکني عملیات کړي وو چې له وجې زیاتره وسي وګړي جنوبي برخو ته کډه شول. د اکتوبر په اوومه حماس وسلوالو په اسرایلو بې ساري بریدونو کولو سره هلته نږدې 1200 کسان وژل چې زیاتره یې ولسي وګړي وو. حماس 240 اسرایلیان هم یرغمل کړي وو. بلخوا په غزه کې د حماس تر ادارې لاندې روغتیایي اداره وایي چې د اسرایلو په جوابي عملیاتو کې له 15,000 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دسمبر په دویمه اعلان وکړ چې د حماس تر ختمولو به یې عملیات روان وي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونه واوري. په پاکستان کې 13 میاشت وسلوالو بریدونو کې 3 کسان وژل شوي. په دې هواد کې د وسلوالو بریدونو د زیاتېدو څه وجوهات دي؟ په دې اړه څېړونکي وایي
زموږ د خپل سیکورټي ادارې وایي پټ هایډ آؤټس دي. هغه خلاف اپریشنونه روان دي خو هغه دا کاری چې زموږ سیکورټي ادارو ته ډېره کامیابي نه دی ملو شوي.
د بلوچستان په پښین کې د ناامنۍ پر ضد د جرګې مشرانو له حکومته د غلو ډاکو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغان کډوالو د ایستلو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند په کراچۍ کې احتجاجي لاریون کړی دی. او اسرائیل د غزې خان یونس سیمې خلکو ته د خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. دا او یو شمېر نور کورني سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو او د ترهګرۍ په پیښو کې 34% زیاتوالی راغلی دی. په اسلام آباد کې وی سیړنیزې ادارې پرون یو رپورټ خپور کړی چې پکې راغلی په دې هیواد کې 13 میاشت 3 بریدونه شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د دې رپورټ تر مخه د امنیتي ځواکونو په جوابي عملیاتو کې هم 950 وسلوال وژل شوي او 13 ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارو ماهران او شنونکي د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو بیلابیل لاملونه ښایي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د یو غیر سرکاري سټډیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه 13 میاشت په ملک کې وسلوالو 3 حمله کړې دي چې 3 کسان پکې وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې 3 امنیتي چرواکي او 3 عام خلک شامل دي. په دوی حملو کې 9 کسان ژوبل شوي دي چې 3 عام کسان او 6 امنیتي چرواکي پلي. په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 13 نیول شوي هم دي. د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر راشد ولی وایي چې د وسلوالو په حملو کې زیاتی ذکر راغلی دی چې د دوی خلاف عملیات ګړندي شوي دي او دا د دوی د بقا مسله ده. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
دیکھیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو جو دہشت گردی
ندی وجہ زیادہ چترگرے خلاف زمون عملیات دوام لری. ندی عملیاتوں کے ڈیر شدت را گلے دے. دا معلوماتوں پر بنیاد عملیات کی گی. اس دا ملک امنیتی بکنو فیصلہ کرے دے چھ پا ہر قیمت پر ترگری اور ترگران ختم ہوئی. دا دوی فطری اکثر عمل دے دا بس وقت پوری وی اور دا دا دوی آخری کوشش.
مگر ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کی آپ سمجھ لیں کہ اٹمپٹ ہے.
د انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټڈی د سندو تر مخه د روان کال په 11 میاشتو کې په ملک کې 599 اسلوال بریدونه شوې دي چې 899 خلک پکې مړه او 1260 کسان پکې ژوبل شوې دي. په پېښور کې آزاد خبریالانو ته نگار رفت الله ورغزی وایي چې د وسلوالو د مخه نیولو لپاره د پټو معلوماتو بنیاد عملیات ضروري دي او امنیتي ادارې په دې کې ډېرې بریالۍ نه ښکاري. د په دې حق له مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
اوس مطلب دا چې چرته په خیبر پختونخوا کې قبایلي ضلعو کې چرته مطلب لکه داسې سیمه نشته چې چرته مطلب د ترهګر تنظیمونه چې قابض وي او د دوی چې خوفیه بریدونه دي هغه کوي. هغه د دوی خپل اصلي پسیل دي. زموږ د خپل سیکورټي ادارې وایي پټ هایډ پروموٹ سی هغه هغه خلاف اپریشن روان دی خو هغه دا نن خبره نه دی خو تقریبا 13 کال روان دی او هغه چې دی تر اوسه پرې کاری چې څنګه سکیورټی ادارو ته ډیره کامیابی نه دی ملو شوی په دې چې کدا کامیابی ورته ملو شوی بیا به مطلب دغه بریدونه چې دا 15% یاد رسی بیا به دوکې اضافه نه کړي.
د سړنیز مرکز د راپورت تر مخه تیر کال په نسبت پر روان کال کې د ترګرۍ په پیښو کې 80% زیاتی راغلی دی. خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د ترګرۍ پیښې او د وسلوالو حملې د وخت په حساب سره کم او زیات ګڼل مناسبه پیمانه نه ده، ځکه چې دا یو مسلسل عمل دی او د حالاتو سره پکې کمی او زیاتی راځي. د په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
پاکستان کې خو ګوره یو قسم دهشتګردي نه ده، دلته کې خو کم عسکري قوتونه دي هغې په ضد باندې په بلوچستان کې بلوچ لیبریشن فرنٹ نو نه سال تک دوه درې ګروپونه دي، همدغه شان بلوچستان کې بیا د ټي ټي پي هم پرزنس تا او همدغه شان کا خیبر پختونخوا کې اوورې هغه صرف نه صرف ټي ټي پي ده بلکې هلته کې داعش هم نفوذ لري. دا سیزونه که تاسو وګورئ مونږ دا نشو ویلی چې دهشتګردي دوه میاشتې کمه وه او زیاته شوه، بلکې دا یو تسلسل سلدا کلا یوسورې زی کمای به اکدم بیا هغه سیز ری اپیر شي.
د دفاعي چارو یو بل ماهر د نیمه ریټایر کمانډر ایوب ملک وایي چې ترګری ختمول د ملک په پالیسیو پر اړه لري او پلان ماحول غمونو ختمول ممکن نه دي. د پدې حق له مشال لډیو ته ویل،
اس کی وجہ ہماری پالیسیاں ہیں اور عمران خان کے دور میں تو ان کو بہت پذیرائی ملی ان کو طالبان کو
جدید لوی وجہ دمک پلے پالے صحیح دی عمران خان پتیر حکومت کے طالبانو تو ڈیر ہر کلے ویل شیو مونگ دائی ہرو چرے طالبانو نظریہ زمونگ دا نظریہ نب جلے دا اگوی تا دی ٹولی سیمونا چا پاکستان افغانستان او ہندوستان پاک شامل دیو اسلامی مملکت جوڑا والغوڑی چتا چا دا مذہب حکومت وی اگوی آئین او قانون نمانی خزو تو حکومت نور کئی خدا مونگ پخپل را پیدا کری دی
حقوق نہیں دینا چاہتے جو کہ ہمارے سامنے ہے تو بھائی آپ نے تو ان کو پالا ہے.
د سیډنیز مرکز د راپور تر مخه تیرو میاشتو په شان په نومبر کې هم د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 40 بریدونه شوي دي چې 40 کسان پکې وژل شوي دي. د صوبې په نورو ضلعو کې 10 حمله شوي دي او 10 کسان پکې وژل شوي دي. په بلوچستان کې 9 حمله شوي دي چې 13 کسان پکې وژل شوي دي. په سند کې 2 واړه بریدونه شوي دي چې 2 کسان پکې مړ دي او په پنجاب کې صرف یوه لویه حمله د میولي ایربیس شوې ده. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د گلگت بلتستان د امر اسسټنٹ کمشنر کیپټن ریټایرډ عارف احمد خان وای چې پرون مازیګر د گلگت د چلاس سره نږدې په هډور نومې سیمه کې نامعلوم وسلوالو د مسافرو په یو بس برید کړی دی چې پکې یې د یو شمیر پوځي عسکرو په ګډون ګڼ عام کسان وجلی او جوبل کړی دي. د برید ذمواري تر دې د مچا په غاړه نه اخیسته. په دې حقله تفصیل د نیاز احمد خان رپورت کې اورو.
د دی امیر ډیپټی کمشنر عارف احمد په خپل دفتر کې د نومبر په 2 منیټه د شپې نوښته خبريانو ته ویلي چې ضلع دی امیر کې سشپګو بجو وخت کې د چلاس په قراقرم لوی سړک یو مسافر بس چې د پنجاب خار پینډې تاتلو نا سرګند وسلوالو پرې ډزې کړي. د زوروسته بس د مخامخ ټک سره جنگېدلې او پکې اور لګېدلې چې پکې 93 مړه او شپږش جوبل شوي.
26 لوگ اس میں انجرڈ ہیں، زیادہ تر لوگوں کا تعلق پورے
پاکستان پدی کی جوبل شوی دی. تو جوبل تنانو تعلق ټول ملک نه دی، چې پکې د کوهستان، پېښور، غزټ، چلاس، رندوس، کردو، مردان، پنچیرا، سوابی او یو دوه مسافرو تعلق د سین سره دی. د دې کې یو مهمه خبره پټه کوم چې دا یو ناکاره کار روي شوی او په دې هدف کې دوه د پاکستان په ځوانان هم وجلې شوی.
ارمی کې جوان به شهید هو چکے ہیں.
په دغه محل د دی امیر ضلع پولیس مشر ایس ایس پی شهریار خبریالانو ته وویل چې متاثره تنانو ته په پوره توګه امداد ورکړی شوی، جوبل تنان روغتون ته وړل شوی. جوبل تنانو کې خزه او ماشومان هم شامل دي. پولیس وايي دغه سیمه پولیسو په خپل ولقه کې اغسته او د وسلوالو په ضد د لټون عملیات پیل کړي. د یادې پیښې ذمہواري تر دې دمه چا په سر نه ده اغسته.
د
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په پښین کې د ناامنۍ پر ضد جوړې شوې قبایلی جرګې ته د وینا پر مهال د بلوچستان گورنر ملک عبدالودی کاکړ ویلي چې نگران حکومت به د پښین په ګډون د صوبې په نورو برخو کې هم د امنیت ټینګولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کوي، خو د دې مقصد لپاره له حکومت سره د ولس مرسته هم ډېره مهمه ده. نوموړي په ولس غږ کړی چې قبایل دې یو سره یو موټی شي، ځکه چې د قبایلي نظام د ټینګولو څخه به د صوبې ډېرې ستونزې هوارې شي. دا قبایلي جرګه له هغې وروسته جوړه شوې چې د نومبر په 12 په هرمز کلي کې له خلکو څخه موټرې، موبایلونه او پیسې د وسلې په زور اخیستې شوې دي. په دې هکله تفصیل د کوټې نه زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
په دې جرګه کې د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ، د کوټ کمشنر امزه شفقات ترڅنګ د پښین او کل عبدالله ضلع مرستیال کمشنرانو هم په ځانګړې توګه ګډون وکړی. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو د پښین د امنیت پر وضع خواشنی ښکاره کړه او ویل چې حکومت د پښین ضلع د امنیت د ټینګولو په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د پښین ضلع پخوانی ناظم ډاکټر ګوهر اجاز وویل چې د ضلع امنیت اوس دومره خراب شوی دی چې غله او ډاکوان په سپین ورځ و کورو ته ننوځي.
ملک صاحب دپشن خلق تا تا تر ما شما علم ده دای دی کل میمونان پوچاک کار نلده خپل کاروبار خپل زنداری خپل غریبی خپل مزدوری کهی ماغا چه دا تر هم حال ارت جور چه چه روزانا پا خاک بی لرول دا بی ولو وسی لکو توج بی نو بیا چه مجبور استی اغا تنگ آمد با جنگ آمد دای چه تا کانون پلاس گیا خسی. ملک صاحب پردا بانگی تا پا گورنر آوز کی آی جی اف سی صاحب دی سکرتری داخلہ صاحب دی کمشنر صاحب دی دوی یو مشترکه میټینګ یا جرګه کښېږد نو چالته مجلس سره وسی او موږ به هغه نشاندهیان هم دروکړو.
یو بل قبایلي مشر غازی خان بیا زیاته کړه،
دلته نن د چا اثر په امان دی، نه ځان په امان دی، نه مال محفوظ دی. نن موږ ودا قبیل ته رسېدلي تقریبا چې هر سړی پر خپل کور باندې پیرهدار دی، پر هر سړی پر خپله برمه باندې پیرهدار دی. یو سرکار بجلی را باندې بنده کړې ده، د بجلی
دپشن قبایلی مشر عبدالسمد عرف تورغا خبرداری ورکړی که دپشن امنیت ټینګ نسو نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کولو ته اړ سي.
دا نن دپشن د پرام نه خلکو سره زموږ د شرافت څخه نورو خلکو یا داسې به وایم پروا نه کوي نورو ډسټرکو ناجایزه استفاده وکړه، نو لهذا موږ هم لور نه کښېنو. اوس هم دغه فیصله موږ پرون پراتیش تاریخه کړې ده چې موږ به د ریاست ادارو
قبایلی غونډې ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ پر اولس غږ وکړی چې د پښین ترڅنګ په ټوله صوبه کې دي د غلو او ورانکارانو په ضد ولس به په خپلو کې سره یو موټی کېږي او د دې مقصد لپاره حکومت د خپل ځانګړي کردار ادا کولو لپاره چمتو دی.
حکومت ریچ قانون کې هغه مستی په مدد سره د تی په سپی په تاون وي تی نشان دی او کې حکومت د تی سره مرګر او تیم د خلکو سره دا ډو نه فرق ورکړي. څوک چې دا حرکت کې لکه دا وشي په داسې دان کړ د چارو ټول چې درې څلور کې بیا دا حرکت کړي خپل هم تیاری وکړي، بلدین تیاری وکړي، قبیلې د علاقې خلک د کلي خلک مضبوط سي. خپلوان سترګې څلور کوي حلاقه بم څلور کوي زه تی ته د شپې پر درې بجې لم حاضر یم چې زه به دا چوکۍ ناست یم دا چوکۍ ستړي توبیې لم غواړي سرانان لم غواړي څوک زما د لاسه ګړۍ خلاصي څوک زما د لاسه موبایل وړي او د ما سه ګاډۍ بیا تر دې بالا مرګ نو بیا کم
د دې څخه له مخه د کوټ کمشنر امزه شفقات د جرګې برخوال ته تسلي ورکړه چې انتظامیه به په سیمه کې د غلو او نورو ورانکارانو په ضد ډېر ژر مټي رانغاړي چې موخه یې د زیلپشین په ګډون په ټوله سیمه کې امنیت ټینګول دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په دولسمه نیټه د زیلپشین په کلي اورمزی کې د شلو څخه بیا تر پنځه ویشت پورې وسلوال کسان د مازګر پر مهال و یوې کوټې ته داخل شوي او هلته یې د ناستو خلکو څخه موبایلونه ګړیانې پیسې اخیستي او بیا څلور موټران جن چې له امله د زیلپشین په اولس کې نه یوازې ویره خپره سوې ده بلکې د پشین قبایلي جرګې پر دې پیښه باندې سخت عکس العمل هم ښکاره کړی دی. بل پلو ته د ضلعي چارواکو لخوا د پیښه په اړه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک سوې ده خو تلمګړي پرې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په کوټه کې د خپل ګوند بانی او د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان اچکزي 50م اتلین نمانځلې ده چې پکې په زرګونو کسانو ګډون وکړ. عبدالصمد خان اچکزي په 1908 کال کې د ګلستان په عنایت الله کاریز کې زیږیدل او د ژوند درې لسیزې په زندانونو کې تیر کړي. په 1903 کال کې د دسمبر په 2مه په کوټه کې نامعلومو کسانو دغه کور ته بمونه وغورځول چې پکې یې نوموړی وجل. نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبريال سماد شبنم را کوي چې د دې ګوند د کارکونکو په غوونو پیلېږي.
د دسمبر پر 2مه د پښتنو د وتلي مبارز عبدالصمد خان اڅکزي د 50م تلین په لړ کې د پښتونخوا ملي او میګون لخوا په کوټه کې ولسی غونډه ترسره شوه. په یاده غونډه کې بیلابیلو ویناوالو د نوموړي پر ژوند، سیاست او صحافتي خدماتو رڼا واچوله. د عبدالصمد خان اڅکزي د ژوند په اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرستیال مشر عبدالروف لالا مشالېډو ته وویل
خان شهید ژوند چې موږ راخو د سن 1908 بیا تر سن 1903 بیا پورې په جمال الدین افغاني روډ کې د شهیدې جی او د ده د 68 کاله عمر کې تر 10 کاله بالای د جیل دی. پاته په دا 10-12 کاله چې ماشومتوب ځینو باسي ځواني ځینو باسي دې انسان کوم کارونه کړي دي دا د یو انسان د خبره ده. مثلا د ده په سیاسي مبارزه کې د ده په قیدوبند جیلو کې د پاکستان او د هندستان شاید د جیل وي چې خان شهید هغه قید چې د انګریز حکمرانی وجه د دې په جیل کې پیلې سبا کړي.
په یاده غونډه کې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي په چمن کې له 8 اکتوبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو پر ضد د روان پرلت پاړه وویل محمود خان اڅکزي د خپل وینا مهال په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت باندې د لوی جرګې رابللو ژغ هم وکړ.
پاکستان
عبدالصمد خان اڅکزی پنځوسم تلین غونډه په کلاسی پلا کې د خوشحال خان کاکړ په مشرۍ کې د پښتونخوا نېشنل او ګوند کوم د نوي ګوند لخوا هم ولمنځل شو. عبدالصمد خان اڅکزی چې لمر ګروسته په خان شید شهرت وموند د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږېدلې وو. نوموړي په 14 کلنۍ کې په سیاست پیل وکړ او شاوخوا د ژوند درې لسیزې لومړی د انګریزانو او بیا د پاکستان په زندانونو کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د ډسمبر پر دویمه په کوټه کې د ناسرګند کسان لخوا دغه کورته دوه بومونه ور وغورځول شول چې له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
هلته د افغان کډوالو د وستلو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري ګوند او د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پرون په کراچۍ کې احتجاجي لاریون کړی دی. دوی د پاکستان په نگران حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي. دوی دا هم ویلي چې د کراچۍ ترڅنګ په سند کې پولیس عام پښتانه هم ځوروي. د دوی په خبره د بې اسناده کډوالو په نوم د پښتنو نه پیسې اخلي، خو د سند حکومت داسې تورونه رد کړي دي. په دې هکله تفصیل کراچۍ زموږ خبریال نیاز علی خان راکوي چې د مظاهرینو په غږونو یې رپورټ پیلېږي.
پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې ته په وینا کې د ان ډی ایم د سند مشر احمد شیر مسیح یو ځل بیا د پاکستان په حکومت غږ کړی چې افغان کډوالو ایستلو بهیر دې ودروي. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان وسنۍ نگران حکومت دا اختیار نه لري چې افغان کډوال وباسي.
چې ریاست حکومت ته موږ خواست کوو، دا گزارش ورته کوو چې باید دې دومره ناروا د دې استنه چې هلته د دې لپاره حالات سازگار نه دي. بیا ځینې خلکو ایجوکیشن شې دی دلته، نو هغه تعلیم په خطر کې دی. هلته د زنانو د پر ډېر تکلیفات دي چې کوم حکومت د کیرټیکر حکومت د دې دا منډیټ هم نه دی. دا د خپل منډیټ نه سوا دا د الیکټډ حکومت په پاکستان کې اوس الیکشن رواني په 8 فروری باندې. بس هغه الیکټډ حکومت چې څه فیصله وکړي هغه د ولس فیصله به وي، دا د ولس فیصله نه ده.
محمد شیر مسیدوایی په افغانستان کې انجنونو ته د تعلیم اجازه نشته. هغه کډوال چې پاکستان کې میشتي او په زور ته افغانستان ته لیګلو سره به د زده کړو نه هم محروم پاتې شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسګونو زر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. مظاهره کوونکو ویل د کراچۍ ترڅنګ په ټول سن کې پولیس پښتانه کاروبار کوونکي د افغان کډوالو په نوم زوروي. د مظاهرې په وخت د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق آغا لیډیو ته وویل د کراچۍ ترڅنګ پټول سن کې د افغانانو او بیا د پاکستانی پښتنو سره ناروا چلن روان دی.
ټول پښتون افغان بې عزتي روانه ده، شناختی کارت سری تانه بتخوري روانه ده، پیداواری روانه ده، دا غو لټمار روان دی، دا غو بې عزتي روانه دي. ورسره دلته د پښتنو کاروباریانو باندې چاپی دي، لټمار دي، تنگول دي، مالونه وړي او نورلا خان د پی ټی ایم کوارډینیټر بند دی او په چمن کې پرلت ناست دی. د تیر یو نیم میاشت نه دا غو مطالبه دی ومنل شي. لہذا موږ د حکومت نه د مقتدر قوتونو نه دا مطالبه کوو چې د افغان وروڼو سره د کډوالو سره دا تصدیق امیز رویه بند کړي.
په چمن کې د نومبر د 28 نیټې راهسي احتجاجي پرلت دوام لري. په کراچۍ کې یادې مظاهرې ته د پی ټی ایم د کراچۍ یو غړي حکمتیار پښتین بیا وویل په سند کې د مودې راهسي حکومت پښتانه زوروي.
لکه څنګه چې د افغانانو په نامه باندې ټول پښتون ته اوس کومه لار جوړه کړې ده، مونږ یې وینو په روډونه باندې د دوی چې کومې پولیس دي یا رینجر دي هغه ولاړ دي. یو هم پښتون دا دروي د دنا د شناختی کارت په نامه باندې دا افغانی په نامه باندې پیسې وړي ځنه تسلیل یې کوي. زمونږ ملي تسلیل روان دی، خو په زور سره روان دی. مونږ دا په هیڅ صورت نه برداشت کوو.
خوا د سند نگران حکومت د یاد احتجاج پاړه تر اوسه سندي ویلي. خو څو ورځې وړاندې د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایرډ حارس نواز مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سند کې څوک نه زورول کیږي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سند کې وزوروي. نوموړي په وینا یوازې بې اسناد افغان کډوال نیول کیږي او بیرته لیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په پاکستان کې په نومبر میاشت کې په وسلوالو بریدونو کې 40% اضافه شوې. په اسلام آباد کې بي سيړنيز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز پرون یو رپورت جاری کړی چې وايي په 13 میاشت کې په دې هیواد کې ټول 30 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 3 کسان وژل شوي. د دې رپورت تر مخه په 13 میاشت کې د نام نه تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. په دې رپورت کې همداراز ویل شوی چې په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 13 ژوندي نیول شوي دي. د ګلګت بلتستان په دیامر کې په یو حمله کې د دوو پاکستانی پوځیانو په شمول 9 کسان وژل شوي او 6 ژوبل شوي دي. د ګلګت بلتستان د کورنیو چارو وزیر شمس لون پرون تر بریده وروسته خبریالانو ته ویل چې حمله په چلاس کې په یو بس شوي. په وژل شوو او ژوبلو کې د پاکستان د پوځ عسکر هم شامل دي. تر اوسه د دې وسلوال بریده زمواري چانه ده منلې. د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل د خیبر پښتونخوا د تراګرېز پولیسو لخوا د غینوم د تراګرو د مالی ملاتړ په لیست کې چول غندلې دي. نو موړې د دسمبر په 3 مشال لري او ویل چې هغه په خپل او د هغه خیریه اداره به اداره جونې د تراګرې احکار پاتې شوینو په لیست کې نوم راتل د خندا وړ دي. د ګلاله اسماعیل نوم د یو 15 هغو خزو په لیست کې وو چې 13 د خیبر پښتونخوا د تراګرېز پولیسو خبر کړ. پولیسو دا کړې و چې د خزې د تراګرو په مرسته تورنی دي. او امریکا په پاکستان کې د اوبو زیرمه کولو او چاپیریال ساتنې لپاره د 8.8 میلیون ډالر د ورکولو اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د سفیر ډونلډ بروم ویډیو خبره کړه. په ویډیو کې سفیر ویلي دي چې په 9 کلونو کې به په دغو پیسو کېدونکي پروژې په 3 صوبو کې 9 لک پاکستانیانو ته نیغ په نیغه 9 میلیونو ته په غیر مستقیم ډول ګټه ورسوي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورځو ځنو نړیوالو رپورټونو ته. د اسرائیل پوز نن د غزې تر ټولو لویه سیمه خان یونس کې له ډیرا خلکو غوښتلی چې نور سیمو ته کډه وکړي. پرون د دویم ورځې په مخه هم په غزې تلانګ کې د اسرائیل لخوا خونړي بریدونه شوې دي. دا جګړه وروسته له هغه بیا پیل شوه چې د 9 ورځو لپاره د اوربان د عملي کېدو موافقې موده ختمه شوه. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح رپورت کې ورو.
د اسرائیل پاوز د غزې تر ټولو لوی ولسوالۍ خان یونس او د هغې په شاوخوا کې لمیشتو خلکو وغوښتل چې نورو سیمو ته ووځي. اسرائیل خپل پوځي عملیات د غزې جنوب ته وغځول او وایي هلته د حماس افراطي ډلې ګڼ رهبران پټ دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تیرش پاونن هم د غزې له خان یونس سیمې او له جنوبي شهر رفح د سختو بمباریو راپورونه ورکول سوي دي. دغه بمباری د غزې د شمال په ځینو برخو کې هم سوي چې د اسرائیل په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې زیات تمرکز ورباندې سوي دی. وروسته له هغې چې د 2 میاشتنۍ جګړې په پیل کې اسرائیل د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز وکړ، د دغه ځای له اوسیدونکو یې له شمال څخه د وتلو امر وکړ. زیات وګړي اړ شول چې د ځنګلو د خوندیتوب لپاره د غزې جنوبي برخو ته ولاړ سي او هلته پناه واخلي. په اصل کې چې نن د درېیم ورځې لپاره په غزه کې جګړه بیا پیل شوې، د بل لنډمهاله اوربند پر سر د مذاکرو هیلي مړاوي سوې دي. د ورځني اوربند پر مهال چې 13 جمعې مهلت پای ته ورسېد، له غزې د اسرائیل او نورو هیوادونو د لسګونو یرغمل سویو خلاصون ته زمینه برابر سوه او په بدل کې د فلسطین لسګونه بندیان خوشې سول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر شپه په خپل وینا کې وویل تر هغه چې د دوی ټول اهداف تر لاسه شوي نه وي، جګړه به روانه وي او د دوی په وینا تر هغه چې مزکنی عملیات ونیسي، د دغو اهدافو تر لاسه کول ناممکن دي. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګه هوایي او مزکنی عملیات وکړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا پر غزې تړنګ د اسرائیل د حملو له پیل څخه باندې 15,000 فلسطینیان وژل شوي، خو دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بل ریپورت له پاکستان هغه لږو نظر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوی چې ورسره په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه وو. پاکستان سکال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه میاشتې تر پای به ټول بې اسناد بهرنیان له دغه هیواد وستل کیږي. د اعلان په ترڅ کې د نومبر له اولې نیټې راهیسې د بې اسناد بهرنیانو د وستلو لړۍ پیل شوې چې پکې زیاتره افغانان دي. د افغانستان غزنی ولایت ته کډه شوی یو افغان کډوال د مشال ریډیو د همکار حبیب تاثیر سره خبرې کړې دي او د خپل مشکلاتو په اړه یې ورسره څرګندونې کړې. راځئ چې په ګډه یې واورو.
د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې په یو کور کې د یوې خونې مخ ته څلور نجونې او دوه واړه هلکان ولاړ دي. دوی د یخ له امله خپلو لاسونو ته ورپوکي. شاوخوا 50 کلن بسم الله د دغه ماشومانو پلار دی. دی وایي له پاکستانه د کډوالو په روان بهیر کې غزنی ته راغلی خو له ځان سره یې هیڅ هم نه دي راوړي. دی له سختې نیستۍ څخه سر ټکوي.
موږ څه وکړو؟ یا مجبوره یم لور به خرڅوم، یا مجبوره یم پانسۍ کوم، به ځان بجې نه خلاصوم. چیرته زه ولاړ شم؟ بیرته پاکستان ته ولاړ شم؟ زه وکم.
بسم الله وایي تر اوسه پورې ورسره دلته د یو غران مرستنه د سوې سختې نیستۍ په سر اخیستی یو. دومره څه نه لرو چې یا یې په خپله وخورم او یا یې د عیال په خولو کې ور واچوم.
چې چا دروازې ته ودرېږم په ځوان باندې سوال وکړم، بله لار نه درپاته. یا به د عیال په ځان زه سوال کوم، یا به دا کوچنیان خرڅومه، یا به مجبور یم زه خپله خودکشه کوم. بل یو شی په خدای قسم کړم، نه پټی لرم نه سرای لرم، یو شی نه لرم.
د بسم الله مېرمنه بیا د هغه دغه کار اندېښمنه کړې ده. وایي هسې نه چې مېړه یې لور ورڅخه وپلوري. دا وایي د طالبانو حکومت او یا هم مرستندویه ټولنې دې ورسره مرسته وکړي چې دا زړه ټوټه یې ورڅخه جلا نه سي. خو خلک د مجبورۍ له امله هر کار کوي.
دا خپل عیال سړی څنګه تخېږي؟ ما نجونې کوچنۍ دي، تر اوسه غو نه دا خو نه ډېره مجبوري څنګه دا کار کېږي؟ ماسان خو نه د دعوت نجلۍ ما هغه ده، دا خو نه کوچنۍ دي. سبقونه ویلې در په درسه سبقونه یې پاته سولو. بس موږ له حکومت سره دا خواهش تسلیم موږ ته یو مکان سره د هغو کې موږ په دا یخ کې سیرې واورې دي، یخونه دي، دا کوچني کوچنیان دي.
که د بسم الله کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هغه کډوال چې له تورخم او ویش څخه پرته په نورو لارو تر ډیورنډ کرښې راوړي له هغې سره هیڅ مرسته نه کوي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل ازادۍ راډیو ته وویل یوازې په تورخم او ویش کې کډوالو ته د IOM او یا UNHCR فورمونه ورکول کیږي او دلته بیا مرسته ورسره کیږي.
ځکه یو شمیر کډوال د هیواد په غیر رسمي بارډرو باندې، رسمي بارډرونه دوه لرم، یو بولدک ته او یو دغه د تورخم ده. نو دلته په ډیر شمیر باندې مهاجر را روان دي او په غیر رسمي بارډرونو باندې هم شي کیږي راستنیږي، چې هغه د IOM او یا هم د UNHCR پرم نه لري. او مهاجرینو ریاست هغه په غیر رسمي جدول کې سمو ورته جوړ کړی د پیغې کې.
بسم الله په غزنی کې له پاکستان څخه د راتلونکو کډوالو په لنډمهاله پنډغالي کې نه، بلکې له خپل یات کسیزې کورنۍ سره یو ځای د ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د یو ځایي اوسیدونکو په یو ځانګړې سوې خونه کې ژوند کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې هم په افغانستان کې پاتې کیږو. پرون په خوست کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په ملاتړ د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر ښځو، جینکو او ماشومانو ته د حفاظتي درملو د ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د چارواکو په وینا په وروستیو کلونو کې یوې سروې ښودلې چې په افغانستان کې 60.6% امیدوارې ښځې او ماشومانو ته پی ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا غوی په وینا دا ډول کمپاینونو څخه موخه دا ده چې په ټولنه کې د خوارځواکۍ له کبله د رامنځته کېدونکې مړینې او مرضونو مخنیوی وشي. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورټ کوو.
یاد کمپاین چې د شنبې، یکشنبې او دوشنبې په ورځ د خوست په مرکز او ولسوالیو کې پلي کیږي، د دې برنامې د مسؤلینو په وینا موخه یې دا ده چې په ټولنه کې د خوارځواکۍ له کبله د رامنځته کېدونکې مړینې مخه ونیول شي. د عامې روغتیا ریاست مرستال عبدالرحمن زاید مشال راډیو ته د دې پروګرام په اړه وویل
د خوست عامې روغتیا ریاست د ملټ ویټامین مایکرونیټ او یا د اوسپینې او فولیک اسید کمپاین په خوست ولایت کې 320 هیلپ پوسټونو کې چې کم از کم د 15,000 شپږ سوه درویش د 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته او 22,000 جلکۍ چې یا زنانه دي په چې عمرونه یې د لس نه تر 19 کلو پورې دي کوم کمپاین چې شروع شوی دی د تر 3 ورځې پورې به مخته وړل کیږي.
د روغتیا پالنه په هغه مور چې په خپله په خوارځواکۍ اخته وي ماشوم به همدا ستونزه لري. په خوست کې د ټولنې په کچه د سویت غزي د ولایتي پروګرام مشر ډاکټر سید انوار یوسفزی وویل
میاند ته مېک اوسپنه او فولیک اسید ورکوي چې په یو هفته کې 15 ګرامه اوسپنه ضرورت لري مور او 1.5 مایکروګرامه چې دی هغه فولیک اسید دي او 5 کولینه مشمون چې دي دا مشمون اکثره د ملټ ویټامین د منرالې د دې کمبوت لري د ویټامین 3 کمبوت یمیک تو په ټولنه کې تقریبا 40% دی نو اکثره خلک توسی چې د وجود یې درد نه چوي چې اډی کې مخوګیږي یا مې اډی کې پړک کی نو دا د ویټامین ډی کمبوت ته کله چې ویټامین ډی په وجود کې نوی کلسیم نه جذبېږي کلسیم چې جذب نشول دا معنی چې ولته ماشوم اډی کوي بیا نشو مونږ نه
ډاکټرم وایي ماشومان تې ورکون کې او امیدوارې مېرمنې د نورو خلکو په پرتره ژر د خورځواکې لکبله په ډول ډول ناروغیو اخته کېدلای شي ډاکټر ګل محمد دین محمدي وایي
ټولنه کې دا ډول کمپاینونه ډېر مهم دي ترڅو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي چې امیدوار او تې ورکون کې میاندې او ماشومان ښه غذایی رژیم او ښې دوایي ته ضرورت لري کتي ورکون کې او امیدوار میاندې او دغه خځو ته ښه غذا ښه تدوی ورکړل شي د دوی صحت ته ښه پاملرنه وشي راتلونکي ماشومان به یې سالم وي او د مرضونو په مقابل کې به یې وجود ښه مقاومت ولري
یاد دوی د وی سروې د مخې په افغانستان کې هغه میندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي او امیندوارې مېرمنې 40.3% د خورځواکۍ سره مخامخ دي د روغتیا پالانو په وینا خورځواکۍ لرونکي ناروغان انتاناتو ته ډېر مساعد وي وینې ژر میکروبي کېږي سینه او بغل د معدې او کولمو میکروبي کېدل او همدارنګه خورځواکۍ ناروغان د ویټامینونو او منرالونو له کمښت سره مخامخ وي روغتیا پالان وایي په خورځواکۍ اخته ناروغانو کې د وجود هضمي تنفسي او بولي سيستم ژر په مرزونو اخته کېدلای شي
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو د سهار له 9 د ماخام تر 10 بجو د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبريږي منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز لاندې سپې مو دی 15,015 شپېته 2,113 1,390 او 10,500 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو د مازیګر له 6 نه تر 10 بجو د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي
د مشال ریډیو خبرونه دي د بر جنوبی وزیرستان تحصیل شکتوی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې چارواکو د دې سیمه موبایل سیګنل بند کړی دی او له دې وجه د ځایي خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخ دی خو د ځلې انتظامی او چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په شکتوی سیمه کې موبایل سیګنل او په ځلې کې انټرنیټ د ناسم امنیتي حالاتو په وجه اپوز په وینا بند کړل شوې دي او وجه یې دا ده چې دوی د خلکو ژوند خوندي کول غواړي په دې حق لاله سیمې د مشال رادیو خبريال اشتیاق مسید نور حال لکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې پاکستانی چارواکیو یې د سیمې موبایل سیګنل بند کړی دي چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی د تحصیل شکتوی دوا اوسیدونکي په دغې براکشه ویایي
انٹرنیٹ کو بالکل نسته مش بلکی بزن کو مشتا صرف دی موبایل دی سیگنل هر تک دی کایته او ته جیز نت ورک غړیم سه دو یو کمبا او یو په لار شکتی شو سه لګر دی کو موبایل سیگنل نشته خالتا انتهایی تک تحصیل شکتی دا دی باقی تو تو زریستان کی ته حال کما تو دو ادخ تقریبا 30% دی دغه په وجود ته سیگنل بالکل نشته دی دا مشکلات جوړ شي لمړ ګډ وشه یا بل د مشکلات جوړ شي نو خلک مجبور دی چې سرانوغه ټانک ډی خان یا میرم شاتو صرف د کال د کوره هر تر دي دا مشکلات
مشال ریڈیو چه دی سویلی وزیرستان اوسیدین کی پزیلاکش دی موبایل سیگنل بحال کول وشتنه پا باراکش دی زیلی ڈیپٹی کمیشنر اشواق خان و ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نیک محمد سرا دی تماس نیولی بار بار حسا وکڑا خواه غوی خپل موبایل پورتا کول خواش نکڑل و دی انتظامیه و چارواکی دی نوم نوشولی پا لاوج مشال ریڈیو تا وویل چه پزیلاکش ناسم امنیتی حالات پا واجه دی پاکستان پوست پا وینا 3G 4G انٹرنیٹ دے خلق جوان جغورنے دے پورا بند کڑائی شوائی دائی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو خپل اوریدونکو تا ہر اورس سور لساتا خپرونی کوي. پر دے سربیرا اونی دی خپرونی هم در توڑان دی کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د مومندو او باجوړ کروندګر وای هلته اسا کال په للمو کروندې نه دي شوي. د دوی په وینا دا ځکه چې په دې سیمو کې بارانونه نه دي شوي. دوی همداراز وایي د باران نه کېدو له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ځینې کروندګر بیا وایي چې مخکې لږ بارانونه شوي وو، غنم یې وکرل، خو اوس یې غنم اوبه غواړي او باران نشته. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د مومندو او باجوړ د ځینو کروندګرو سره او همداراز د زری ماهرینو سره خبرې کړې دي. راځئ چې دې رپورټ کې واورو.
د بارانونو د نشوالي د وجې هغه خلک چې کروندې ځنډېدلي د مشکل سره مخ دي. د غریزو ترڅنګ د سمو ځمکو زیاتره کروندګرو ځینې فصلونه لا هم نه دي کرلي. د باجوړ د خرکنو اوسیدونکي سراج میا مشال ریډیو ته وویل دوی د باران په تمه دي او ځینې کروندې بیا نه دي کړي.
نو موږ زمیندارو به شړشم وکرل، وربشې به م وکرلي. زموږ په باجوړ کې خواه و شاته زمونږ خرکنو شو، اصل ارزو شو، مامون شو، اوورال چې کمی زمکی دی ناغلا تر دې دمه پورې شړې پرتی دی. کوم چې بوخری او بوخر زمکی دی، او ټوبل دی، سولر ټوبل پکلې دی، بجلی خو څنګه شته دی نه. اغلا خلکو په غنم کړی دی او سکل خو موږ داسې په خپلم داسې اراده ده چې تماکو وکړو، ځکه یو برلې قسم نوې تماکو راغلی دی.
د باجوړ د کمشتر انتظامی په سرکار ویپاڼه د معلوماتو تر مخې د باجوړ په 8000 هکټر ځمکه کروندې کیږي. دغلته د 12000 هکټر ځمکو لپاره وبښته اولې نورې بارانه دي. د دغه ویپاڼې تر مخې 25000 هکټر باندې ځنګلونه هم ولاړ دي. ولې فصلونو کې غنم په 4500 هکټر، جوار په 15800 هکټر، سبزیانې په 1500 هکټر او ټماټر په 6000 هکټر ځمکه کرل کیږي. همدا شان د مومند ځمکه د باجوړ په نسبت زیاتې شاړې او بی اوبو دي. د محمد کروندګر هم په للمو ځینې کروندې بیا نه دي کړي. د پنډیالې اوسیدونکو نظیر شیر مومند وای
مخکې د اوبو لاندې وچونکې هغه کویه وچ نو اوس للمه به حساب کړو، چونکې بارانونه هم نشته. هغې د وجې نه دغه ځمکې زمونږ 15-16 جریبه چې کوم ده دغه اوس نشو کولی پرېښم ده. او نور داسې ده چې زمونږ یو وړوکی شنګ ټیوبل دی او یو ګینټې نیمې له بجلي راځي، نو کور اوبو سره سره موږ پیغه ځای همدغه کړو. یو دوه درې جریبه ځمکه چې کوم ده هغه موږ غنم کرلي دي. اوس
د باجوړ د سالارزو یو بل کروندګر اکرام خان مشال رډي وویل دغه سیمه هر رقم کرونده کوي، خو که کوم مشکل ورته شته نو هغه د اوبو دی او سږ کال بارانونه نه دي شوي.
فصل خو چې کوم دی نو فصل هم په تیر باران باندې کړی دی، خو اوس دوباره بیرته بارانه ډېر سخت ضرورت دی. ولې چې دلته فصل تږی شو او اوبه غواړي، او د باجوړ تقریبا 70% ځمکه چې کومه دا په باراني اوبو باندې په غنم باندې کړو. زوال طرف ته باندې غنم چې کوم دي باران لا ډېر سخت ضروري دی. چې دغه باران مانا نه وي نو لکه فصل به ډېر زیان سره مخامخ شو.
د خیبر پختونخوا کاروباري خونه هم په خپل ویبپاڼه د محمدو د کروندو معلومات خپاره کړي. دوی لیکلي شاوخوا 22000 هکټر باندې کروندې کیږي چې دغه د محمدو د ټولې ځمکې 9% برخه جوړیږي. دوی زیاتوي دغلته هم تر ټولو زیات ټوکېدونکي فصل غنم، ورپسې جوار او بیا سبزیانې دي. دا چې بارانونه نشته، ځینې کروندګرو د تیرو بارانونو په وترو غنم کرلي، نو هغه کروندګر چې د باران په تمه دي باید څه وکړي چې کروندې ور خرابه نشي. مشال ریډي هم دغه پوښتنه د زرعي ماهر او د محمد د زراعت د محکمې انسپکټر وارث خان نه وکړه.
زمکه کې کلوندواله وی سړې داسې 15 انچ داسې لګ بګ چې وچه خې زمکه لمدی کروندې وکي ډیر او کوچې نو بیا خو مطلب وچه خونه کیږي. په هر حال دسمبر 15 دسمبر پورې 20 دسمبر پورې زمنګ للمی علاقو باندې چرته بارانونه وشو ان شاء الله بیا هم کورې شي چې کار وکي. پاتې د سبزی شولا نو سبزی خو چې وتر نه نو مشکل ده.
د محمد او باجوړ نه علاوه د نورو سیمو لکه د پیښور، نوخر او سوابي په شمول د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو یو شمیر کروندګرو هم د باران په تمه کروندې نه دي کړي او یې شو کروندو ته کیمیاوي سره او نور رقم خوراک نه دی ورکړي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې په پاڼه دوی د دسمبر د میاشتې د اولنې هفتې رپورټ جاري کړي چې په کې د دسمبر د اولنې تر د 8 نیټې پورې په خپل رپورټ کې دوی د بارانونو امکانات نه دی ښودلي، بلکې په کې لیکلي دي موسم به خشک او یخ وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا او په ځانګړي توګه نوو زمشو ضلعو کې میش د بیلابیلو مازوري او ښکار کسان وایي د حکومتي داوو باوجود دوی یو شمیر اسانتیاوو او حکومتي پاملرنو ته اړتیا لري. حکومت وایي وړاندې هم او اوس هم دوی د هر ډول مازورانو د خیګړې او د دوی د سهولتونو لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. دریم دسمبر یعنی نن ورځ ټول نړۍ کې د مازورانو ورځ نمانځل کیږي. نور تفصیل پیښور را د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د بیلابیل مزدور ښکار وګړو سازمان مشرکونکي مشتاق حسین مومن چې خپل هم د پولو مزدور دي وای تر څو حکومت د دوی صحیح او کراش میرا هم نه معلومه کړي نور ضرورتونه خو لری خبره ده دوی وای یو حکومت هم دوی لپاره څه خاص پالیسی یا قانون سازی نه ده کړي او نه د دوی د سنتیاو پندرنه کوي
پالیسی نشته دي د ډیسیبلټی اکټ نشته دي مونږه ته په پنجاب کې 2% کوټا وا هغه هغه امپلیمنٹ کیږي نه او زمونږ د بدقسمتی د قوم دا ده چې کال کې بدایو 3 دسمبر چې دا تیر شي نو بیا حکمران هم او هغه خلک هم چې زمونږ په ووټ باندې راغلي دي مونږ ته بالکل پشانه ګوري دا ډیټا نشته دی چې ډیټا نه وي په بجټ کې زمونږ لپاره بیا هغه سي اماؤنٹ نہیں نو معذور سڑی یو مسئلہ نہیں زبدا معذور کے اتیا فیصد خلق دا ویل چیئر نہ محروم علی یو ویل چیئر نشی
قبائلی ضلع مومند کے د معذور کسانو د بحالی لپاره جوړ سازمان پرواز بحالی معذوران مشر مومند خان چې خپل هم معذور دی ورور او د کور ټول بچی هم شال لیډو ته وای د 2000 سیوا معذور خو یوازې په مومند ضلع کې دي چې په زیاتره د بارودو سرنګونو او بمونو لوځي معذور شوی خو سرنګ سي قبائلی ضلع د جون په هر میدان کې د نور حیواد نه ورسته پاتې دغه شنددي سي معذوران هم د خپل بنیادی حقونو نه محروم دي او نه تربیتی او نه تعلیمی مرکزونه لري او چې کوم سرٹیفیکیٹ جوړون کې مرکزونه دي هلته هم د مالی سخت کمی وی
غریبانه چې دلته ډیسیبل سرٹیفیکیٹ د مازورو د خصوصي سرٹیفیکیٹ جوړول د پاره شي کوم نه راضی دي نو یار دا او تړې ز تقدیم 4-5000 روپے باندې گاډو کې او به چې کوم نه پاغه ورځ راشي نو ته دفتر کې میا سوکی یا نه نو دغه مسله متشتري بهم نمبر دا خبره کوم چې زمنګ د تعداد ډیر زیات دي سرٹیفیکیٹ ټول جوړ کړی دي اوس چې کوم دې ډیر خلک شته چې سرٹیفیکیٹ نه محروم دي په دې وجه محروم دي چې صرف زمنګا علاقو کې د علمی ورځ دا ټیکتا منزل پکار دی خو دوی ته سہولت نشته په نوم باندې دوی پکار کې سپیشل پرسن دی دوی ته هر رنګ مشکلاتو سره مخ دي سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس نشته هغه یو نشته یو ټریننګ سنټر هم داسې دوی ته پاره نشته یو داسې ټیکنیکل سنټر هم داسې دوی ته پاره نشته چې دوی کې دوی میکانیکن موبایل ریپیرینګ داسې زده کی
د غیر سرکاري سازمانو شمیرو تر مخه د پاکستان د آبادې 45% کسان د بیلابیل مزدور ښکار دي ولید مزدورانو د سازمان مشرکونکي مشتاق حسین مومن تر مخه 2.5 کروڑ نه سیوا خلق په پاکستان کې د بیلابیل مزدور ښکار دي ولی په دې مو چې کله صبح کې د خیر خیګړ یا سوشل ویلفیر محکمه مشر لیاقت خان نه د دې مزدور کسانو د ګیلو او غښتنو پړاو پختل نو دوی د دسمبر په 3مه مشال لیډو ته ویل
په کې پی کې هول لړی پی سی آر ڈی پی لګیا دا د مزدورانو د پاره خو خپل کارونه کوي اګه د ډیسیبلټی سرټیفیکیټ چې کوم کمیټي اګه ایشو کوو بارے کې چې کوم اسپیشل حلق دے اگے دے خپل خپل درخواستونه جمع کی دا مالی امداد دپاره دک سے چه اسپیشل ایجوکیشن کے سمر ماشومان دی ناگی تے دا سٹائپنڈ دا پارم فارون نابل روز میٹنگ کے ڈیسائیڈ شو چه پیسے بور کو دک سے دا مرج ایریا کے ام ایکٹیویٹیز روان دی چه کم لکدا ملٹنسی ہیڈز ایریا و دے کے چه کم ماشومان یا کم حلق معذور شو دی یا چه دا لاس ہو یا دا خپے نا دا گے دا پارا منگ یا اسکیم ورتا چولو بایان و اسسٹیو ڈیوائس اگر چو لگی نہ اگے سر کم از کم ددی ا محتاجی ختم شی نو گورنمنٹ پخپل ستا باندھے ہو کل کوشش نہ کی ہو ٹائم بدے وجہ لگی چکلا سو خبر نی
3 دسمبر د ٹھولے نڑے پشمول پاکستان کے ہم د بیلبل مزروخ کار کسان روز مانزل کی گی او د خیبر پختونخوا لو ی وڑو خارون کی پدیڑا پ حکومتی او غیر حکومتی کچا اڑوند دارو لخوا بیلبل پروگرام نو تابع شی وی چپک چارواکو نہ علاوہ دغه مزوران ہم گڈن کوی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال لیڈیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز لنډې سپی مو دی 15,015 2,110 1,380 او 15,050 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري.